دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل حقلي کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. فاول خبرونه ویان پامیر ساحل. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. بشپړ خبرونه. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د فوج عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي فوج مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستان فوج بمباري روانې دي چې پکې فوج د لسګونه مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي. په ازادانه ډول د دواړو خواوو د دعوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله یې لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطحه په ټول پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح کو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختم ہو طرح گرے پر زد جھگڑا ک پ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہواد پ نور برخو کے طرح کو چھ پدی کہ ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی. تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم د ټول سیاسي ګوندونو خپلې وسلوالې ډلې ختم کړي. تاسو مشال راډیو ته غوږیست او خبرونه اورئ. په پیښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ویل په مردانه کلي کې توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي. د موسمیاتو محکمه وایي په پیښور کې د بیګانی توپان رفتار 40 کیلومتره فی ساعت و چې لکبل یې په پیښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسیدلې دی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوې نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوو مالیه زیاته کړې وه. د افغان حاجیانو لومړی ډله 13 ورځې د سعودي عرب جدې ته ورسېده. افغان حکومت بیګا ویل د حاجیانو لپاره یې د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړي دي او په سعودي عرب کې ورته اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. ټاکل شوی چې سږ کال 2500 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږدول شي. شاوخوا څلور کاله وروسته په برتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برتانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برتانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند به د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هاموند په څه د پاسه 11 لسیزه کې د برتانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمیر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. پر هغې نیټې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به پر هغه هیواد لګیدلی اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړپوړی شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوڅې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر اونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس استعفا ورکړې او په بحران ځپلي هیواد کې د سپتمبر پر شلمه د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. بېګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې سیپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې ده د جنورۍ په میاشت کې ترلاسه کړی او پای ته رسېدلی او یونانی ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. له دې سره د دې مهال خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 1.26 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1.24 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.26 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 8 او شل او کوټه کې 16 او 19 وي.
درنو دونکو خبرونه د مشال لړیو تاسې واوریدل چې په امیر ساحل باندې کول. تاسې کولی شئ د مشال لړیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashallaradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستانی فوج د شمالي بلوچستان په شاوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. شنونکي په عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کوي.
لکه شفافیت پکار ده پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې داخله چې دای دی چې دا ځانونه د سرګرو شو یا چرته دی داخله.
دا پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد به عملیات په هر صورت روان وي. په مومندو او باجوړ کې د شری او ګوزن ناروغۍ ضد واکسینی کمپاین پیل شوی.
دا خو د دې وجه وو چې شریعه پې بیا ناراضي ټول خلک چې ماشومانو ته ټکی وي چې ټکی وته ونه وي کنه بس په نقصان کې به ماشومه.
د سواد کابل تحصیل له لسمه فارغ ګڼ زده کوونکي وای په کالج کې له داخلو پاتې شوي دي.
کالج کې سیټونه کم وو او سټاف کم وو او طلبه چې هغه ډېر زیات وو. تقریبا زموږ په کابل کې 1750 طلبه دي چې تعلیم نه محروم کړای شوي دي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان فوج وایي د شمالي بلوچستان په شاوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال آسم باجوا بیگا په ټویټر پاڼه یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې دي ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شاوال ځنګلو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې فوجي عملیات روان دي. زبی شفق له پیښوره نور معلوماتو سره.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې څلوېښت وسله وال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اسیم باجوا د جمعې په خپل ټویټر پاڼې په یخپور کړي بیان کې ویلي د پوځ د لوی درستی جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولي ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. پاکستاني ځواکونو د تېر 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادعا کوي چې دغو عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه د ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادعا کوي.
اوریدونکو د زبی شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شاوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمه له څو ورځو راهیسې د فوجي الوتکو بمباري روانې دي چې پکې فوج د ګڼو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. په آزادانه ډول د دواړو لورو د ادعاو پخلی نشي کېدلی. د شاوال ځمکني عملیاتو پیل په اړه پامیر ساحل په امریکا کې د چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړي او له دې پوښتنه چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال فوزي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ټایمینګ لګ انټرسټینګ دی، داسې چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شو چې پاکستان د ځواکونو چې کوم امداد ملاویږي کولیشن سپورټ فنډ هغه بند کوي یا ایسار کوي، د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دی کړی.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاذ او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدې په امریکا نو پاغې کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو، نو له دې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکا چې کوم خبرې کېدې د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو کای مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي را اوړي بالکل هلته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیی حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنګیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته خو دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي، حقانیان هلته نسل مکتب دفتر چلی. کدا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتی ادارې دي د ځواکونو ادارې دي هغه نه دا پټې خبرې نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خوا ته په افغانستان کې امریکا د دو خلکو پر خلاف جنګیږي او دوی مرسته دا معلومات هم لري چې مثال په توګه ملا عمر په کراچۍ کې ونو دا 2011 کې لیان پنیټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبرې کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته افغانان دي.
ډاکټر محمد تقی صاحب، د تیر کال د جون له نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوئ؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه ته چې د فارسټیشن ویجیټیشن ډېر دی نو ګورلا جنگ هلته به وي او غالبا چې د دې لپاره سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د زربیا عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي ځکه هغوی ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګېدلی دي. نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دوی انډیپینډنټ ویریفیکیشن نه شي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې، یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي، دا خلک د دوی معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
کارپو ډاکټر محمد تکیو چې د زموږ همکار پامیر ساحل سره د شوال په سیمه کې د فوزي عملیاتو په اړه مرکه کوله. ساسې پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم وایي زر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د فارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. د ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوي تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر زر به د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړي شي. دوی وایي چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لومبې پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوی پاک شوي عملیات بنه درو په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه ری پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې تر هغه چې په دې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وه چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او نه یې د دوی ګیلې واورېدې او د یو طرفه خبرو وروستو وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډې ته د خطاب دوران د متحده قومي موومنټ غړي فاروق ستار وینا وه،
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں.
وزیر اعظم سے مونږ ډېر مایوس کړی یو، کومې آئینی او قانوني نقطې چې مونږ راپورته کړی دي د هغې جواب خو راکوي نه. مونږ دا تپوس کوو چې ولې پاین عمل درآمد نه کیږي. مونږ د اپریشن خلاف نه یو، خو غواړو چې دا د پاک صاف وشي. زمونږ ګیله دا نه ده چې نواز شریف مونږ سره ملاقات ونه کړو. زمونږ مسله دا ده چې کوم د آئین خلاف ورزی ده د سترګو وړاندې کیږي، نو نواز شریف صاحب لا د دې خبرې دل پکار دي.
سوجدا چې یو طرف ته وزیر اعظم نواز شریف ملک نه د ترهګری او وسلوالو ډلو ختمولو خبره کوي، نو بل طرف ته متحده قومي موومنټ د کراچۍ په عملیاتو نیوکې کوي. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سید علی شان تپوس کو نه دوی
کوم چې کوم پالیسیز دي په هغه کې ابهام بېخي ډېر زیات دی. اول به دوی دا ویلي چې باید چې په کراچۍ کې فوج راشي او دلته اپریشن وشي، او بېسک کله دلته رینجرز اپریشن شروع کړي چې هغه نیم فوجی دستی دی، نو د هغه په نتیجه کې داسې دي چې د ام کیوم ډېر کسان چې هغو بتخوري کوله، هدفي وژنې کولې، تښتونې کولې او نور داسې ناجایز او ظلمونه یې کول. هغه خلک چې ګرفتار شو نو د هغې ورځې سه بیا ام کیوم چې دی او د ام کیوم قیادت چې دی هغه په بغارو دی په نارو دی او دا وایي چې په کار دی دا اپریشن داسې نشي وشي.
د یادونې ده چې څو اونۍ وړاندې سند رینجرز کراچۍ کې د ام کیوم په مرکز 90 چاپه وهلې او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومي موومنټ ځینې مشران او کارکوونکي هم نیولي وو. دا د هم یادوي چې ام کیو ایم د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین په اړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استعفاګانې ورکړي دي، خو تر دې دمه دغه استعفاګانې نه دي منظورې شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درګو ساسه پام د خبر پختونخوا کې د تیزو بارانو او بیګاش په تیز سلی پاړه خبروم چې د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د شپې نه وخته تیز سلی او طوفاني بارانو کې د یوې کورنۍ درې کسانو په شمول 15 تنه مړه شوي دي او یو شمیر کسان ژوبل دي. نور تفصیل به له پیښوره د مشال اړو خبریال شبیر احمدجان په دې رپورټ کې واورو.
دا خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمه تر مخه بیګا د شپې د خیبر پختونخوا پیښور 400 نوخار مردان او نور سیمو کې تیزو بارانونو او زلزلې له وجې د کورونو چتونو دیوالونو او ونو راپرېوتو پیښو کې 15 تنه مړه او 300 پورې کسان ژوبل شوي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د دوی په وینا د مړه شوو 15 واړو کسانو تعلق د 400 شبقدر تحصیل سره دی چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان هم شامل دي.
د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باړ روډ باندې هم یو بس نیر ته پرېوتلې چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې دا ځاني زیان علاوه دغه بارانونو مالی زیان هم اړولی دی چې پکې 50 دروډ باندې د بجلی او موبایل ټاورې ونې او سان بورډ را پرېوتلو وجې ډېرو ځایونو کې بجلی هم تر اوسه پورې نه ده بحال شوې.
400 دروډ باندې باندې بیګا چې دی نو هیوی ٹرانسمیشن لائن دی د واقعي والا اگر آپ پریوتی ہو اوسا پوری بجلی هم نشته دی مختلف ټاور هم را پریوتی دی ونې هم را پریوتی وي موږ چې دی پرې څلور دسیزونو جاري کې غټ غټ سائن بورډ دي یونیورسٹی روډ کې نو چې ګوري نو د لکونو نه زیات چې دی نو دی کې دغه نقصان شوی دی کورونه هم پکې چې دی نو هغه هم ډیمیج شوی دی.
بل خو دا خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر ډایرکټر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې د دغه بارانونو لړۍ به د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري. د پام وړ ده چې د موسمیاتو محکمې مشر دا هم وویل چې دا بارانونه به د خیبر پښتونخوا په شمول په قبایلي سیمو کې خیبر باجوړ ممن او اورکزی ایجنسۍ کې هم د راتلونکي میاشتې تر پنځمې نیټې پورې به دمې دمې سره دوام لري چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستانی ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کولیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړي چې د حقاني وسلوالې شبکې په رضد یې سندي کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال ویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې څه نشي ویلی. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنګټن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنګټن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقاني شبکه وځپي. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دې ژمنې عمل نه دی کړی، د حقاني پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنګټن کې د پاکستان سفیر ته رسولی دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دي. د افغانستان نوي حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
احمد شهبر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنو اودونکو، پاکستان وایي اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بارونو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله تیره ورځ د ونیزي خبري غونډې پر مهال پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. د ویل د پخوا پرتله له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښه شوې دي. د ویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي. نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دوی وینا وه چې افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن دپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې عذب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاري وساتي. د دې په جواب کې ویان وویل چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایی کیږي. دی وایي
غاړي د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیزه تعلقات اوس هم ښه اړخ ته روان دي. تر څو چې د ضربي عذب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو زرو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند اوې دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شامل وو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوېدلې. دغه پیسې به امریکي په دې شرط پرې دي سکولې چې پاکستان زمونږ مرسته کوي او هغوی چې کوم مونږ سره تعاون دی هغه پوره پوره دی. نو د هغې سرټیفیکیشن نه پس پس پاکستان ته دا ملاوېدي. لیکن د پاکستان چې کمی خرچي دي هغه د دغې نه زیاتې دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي د امریکا لخوا کولیشن سپورټ فنډ لړکې شرطونه رامخته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پرېوزي. په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکري وې د داسې خبرو مقصد په پاکستان د باوچول دي. دی وایي
کولیشن سپورټ فنډ خو به اسې هم د 2014 نه ډېر کمېدو ځکه چې د کیریلوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فنډ هم ډېر لږ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربیازب اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا.
د یادونه دا چې د کولیشن سپورټ فنډ مت کې 13 میاشتو پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړۍ ته تاسې غوږ درنو اوردونکو د خیبر پختونخوا حکومت پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه صوبې کې د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې. د دې ادارې چارواکي وایي دا پروژې به په ډېر اسماعیل خان، مانسیری، بنو، سوات او ځینو نورو ښارونو کې عمل کیږي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي انتقاد کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو 2 کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نه وې لګولې او د تیر حکومت په روانو پروژو یې کار نه دی کړی. دوی وایي هیله من دي چې حکومت دا 15 پروژې عملي کړي. شبیر احمد جان نور حال کوي.
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوبه بندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پنګ هم مختص کړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ اخواده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګری، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومان لپاره د خیر ښېګڼې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شامل دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر 2 کالو کې هم چې کوم پرمختیایي کارونه نه دي کړي او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بهی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل
منصوبے چغاری ہوئی کم دبن پا
آواز باندې کومه تبدیلی نه یقینا چې دا هر سړي د زر آواز دی خو بیا عمل کې راوستل زما په خیال باندې هغه د دوی نه ولشوه
د پمړد د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبندۍ او ترقی یا د پی این ډی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې دې منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټروی ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چک درې پورې خوښه یو 80 کیلومتره شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوښه درې سلویخ ارب روپۍ هم اخوادي شوي دي او د وزیر اعلی هدایت دی چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړ ته تاسې غوږې درنو اردوونکو د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه لرو خو وخت شوی دی د غرمې 12:00 پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د فوج امریکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیگا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې طوفاني باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې د طوفاني باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پېښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پېښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو 1500 روپیو ته لوړ کړی. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. شاوخوا څلور کاله وروسته به برطانیا او ایران په لندن او تهران کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږدیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برطانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادي پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستل.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پېښور نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رنکرۍ د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدې نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخه نیولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولس ترقۍ لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل پلو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوښي او خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډویژن بلکې ټول صوبې کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګرۍ سنتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو دپاره دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی. اداریه وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د څلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده، خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی په کار که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي، ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې دغه لړکی د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یاد دا معامله په قومي اسمبلی او سینټ کې راپورته کړي. ادریا اخري وایي چې وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړې وه، وایي چې هغه پیسې په سوات موټروی ولګوي، دې سره به د اسلام آباد او پېښور نه سفر کوونکو ته اسانۍ پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقۍ روانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې. په لیکنه کې راغلي که یو خوا ته هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته جواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خوا ته متحده عرب امارات چې پخوا یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ول اوس نوې ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بې قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. ورځپاڼه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس د هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند لومړی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد و اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یوه ښه موقعه ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړې. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمنویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوې یا بې مثالي خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړی کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولی چې په کورنیو معاملو کې یې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې له دې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي وو، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو تاسو لپاره نړیوال موضوع هم یو رپورٹ لرو. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکوونکی براین ویټمور لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولي او هغو درې کسانو ته د سزا ورکولو پلوي دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریم یې پایلټ دی. کسوم دا کسان په روسیې کې زیږیدلي او اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب لري. په روسیا کې پر یو د جاسوسي، پر بل د ترهګرۍ او پر دریم د وژنې تورونه دي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې راپورټ نورې برخې نجیب امیر ناورو.
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي په دریو یرغمل شو کې یوې د پولیسو افیسر بل د فلم جوړونکي او دریمه یو پلیوټه ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخیستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې و. د هغه ګناه دا ده چې خپله وظیفه یې په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسي چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسي نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسي پولې ته نږدې هغه د هستونیا مکسیکلی ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و. خو دا یو چالو چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمی ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسي خاورې ته ورساوه. خو د دې باوجود هم د روسي یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولېږه. دوهم تن اولی سنتسټوف نومیږي چې یو فلم جوړونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یو ځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مئ په 11 نیټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یو ځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر په تور کې د 30 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل دا خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅکله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګېدونکو بلتون پالو پر ضد په جنګ کې برخه اخیسته. هغه د یوکراینی عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2014 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د درې واړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتسټوف او نادیا ساوشینکو درې واړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې درې واړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شوو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تښتول شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
درنو اودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ساسه باندې بل رپورت په لور راګرځوم. ډکو لا تاوتریخوالی په جلال آباد کې یو غیر دولتي موسسې تر سخت دریځه کړیو سره د مبارزې په خاطر د ځوانانو ډایالوګ سرلیک لاندې یو سیمینار جوړ کړی وو چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پښتونخوا نه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. د دغه سیمینار نور حال له جلال آباد نه د مشال اډو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی و چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړي کو مسول محمد نبی تدبیر وای چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي؟
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کیدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هره غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسوه چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمینه نه ده برابره کړې، نه په کلیو کې او نه په ښارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپه دی خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به یې په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغواړو څو له دې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته زده کړي له دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډېر زیات مؤثر پرېوتو، ډېر زیات مثبت پرېوتو. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم ترڅو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تېرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بېروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان یې د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو، د فرانسې خبری اجانس اف پی لیکلي په پا پاکستان کې چارواکي د شناختي کارډونو ادارې نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته یې شناختي کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي ویل کېږي افسرانو په لس زره کلدارو هم ځینو وسلوالو ته شناختي کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوې چې چارواکو له القاعده سره تړلو ځینو کسانو ته هم شناختي کارډونه ورکړي دي. تفصیل د منور شان اورو.
AFP لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختي کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلۍ معلومی کړي چې د دې ادارې ځینې چارواکو وسلوالو ته جعلي کارډونه ورکړي دي. د AFP په وینا د نادرا جعلي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړې غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ISI د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختي کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختي کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاري کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لږ تر لږه 30 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جعلي شناختي کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاري کړی شوي دي. د ای ایف پی د رپورټ تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرنی وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا رپورټ لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادره کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو داسې ښکارېده چې دې سره به درغلي ډېره کمه شي او حقیقت دا دی چې کمه شوې هم ده. خو دا وروستي تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره اف آی ای وای په دې هیواد کې څه باندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو دونکو وزو ممندو ته په ممندو او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپاین روان دي. دا مهم 13 ورځ پیل شو چې نور یو لس ورځې به دوام ولري. پر دې کمپاین کې به له 15,000 زیاتو ماشومانو ته استنی او د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. ډاکټران وای کله چې ماشومان ته دا واکسین ورکړل شي نو بیا د شری د ناروغي ژغورل کیدلی شي. نو تفصیل د شانواز ترګزی پر راپور کې
په محمد ایجنسی کې د شری مرز په ضد 12 ورځنۍ مهم پیل شوه چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 300 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومان ته ساسکي او ټیکې وهل کیږي. دا مهم د محمد ایجنسی په اتو وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلي یو تن چې ویلي د شری د مرز نه د بچ کېدو لپاره ماشوم زوی راوسته دی. د شری د مرز په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه می دا دا هوته د دې وجه وو چې شری په بیان راځي دونه خطرناک شه ده چې تبه ورسه شیری سا چې کله شری په راشي تبه ورسه زیاتې ټول خلک چې ماشومان ته ټیکی وای چې ټیکی وته ونه وای کنه نو بس په نقصان کې به ماشومو.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومان ته چې کوم لښپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر د لسو کالونو پورې ماشومان ته ټیکی یا ستنه وهلي ور سره می خبرې وکړې.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز بنګه پراته چې کله موږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوو موږ صدا دغه را سدي د کیری ویکسین کیریر پاره کې پوم دی سرور په کې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه موږ یوز کوو چې ګنټي کې دا ختم نشي دا به موږ دغه کوو ختمو به بل موږ جوړو ډوز مطلب داري هاف سی سی موږ ورکو لس ماشوم په دې یو وایل باندې کیږي کوم سرنج چې موږ یوز کوو هغه موږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به موږ نو سرنج یوز کوو.
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبرې وکړې.
د شری ټکی سره سره به دي کې موږ د ماشومانو ته چې کوم د 500 کل نه کم عمر دي هغه ته به پولیو ساسکی مورکو کمه ته موږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دي په دې کې چې کوم موږ سره او ټری ټیمونه اساخلی هغه 127 دي چې هغه به مدرسو ته ځي وجرو ته بزي او کلی کلی کې به یو خاص سنټری مونږ جوړ کړی چې هغه کې وکینی ماشومان او تبا چې کوم د شپږو میاشتنو والا د لاسو کالو پورې عمر دي هغه تبا د شریټی کې وخی.
او ډاکټر شبیر وویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټی هم شته دي او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګنه هغوی نشي ورتله. یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به 400,000 او 22,000 ماشومان ته تاسکی او ټیکې وهل کېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد
درنو اردن کو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی د په مومندو کې تاسو واوریدل چې د شری او د ګلزن د ناروغي واکسین باور کول کیږي. وزو باړې ته د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ د خیبر باړې په نام نه او عملیاتو کې مزور شي به کسانو ته ویل چیرز او د اوریدو آلی ورکړي دي. د تیر شپږو کلونو په نام نه او فوزي عملیاتو کې د باړې لزګونه ولسی وګړي مازور شي ول. د الو تر لاسه کوون کې د قبایلی سیمو چارو دفتر د مرسته وستایله او غوښتنه وکړه چې انتظامی دي دوی ته د دوی حقوقونه هم ورکړي. فرحات شنواری نور تفصیل سره.
د فاټا سیکریټ راه پروژې لخوا د خیبر ایجنسۍ د باډي مزدور کسانو ته په جمرود شاکس لیویز مرکز کې ویلچیر او یو شمېر نور سامانونه ورکړل شول. په دې موقعه د راه پروژې فاټا مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ دا اکټیویټي فرسٹ ټایم مونږ د خپل پروګرام کې راوستله او هغه کې مونږ 29 ویلچیر ولا ورکړه، 26 نمبر هیرنګ ایډ مولا ورکړه چې هغې خبرې اورېدی شي، اور اته دانې ویل کرچز مولا ورکړه چې مازور خلک کم از کم په خپل ګرځېدو کې هغې ته لږ آرام ملاو شي. نو زمونږ دا کوشش دی چې مخکې راتلونکي وخت کې دغه شانتې کم پاتې شوي خلک دي اور مازور دي او تکلیفات او مشکلات کې دي هغې کې هغې مرسته وکړو، چې کم داسې خلک یې چې کم تباهي شوی په دې علاقې باندې تېره شوی ده، هغې کې مازوره شوي دي، چې هغې ته مونږ څه نه څه کار وکړی شو.
زاهدالله پریدی چې په خپو مازوره دی د ویلچیر تر لاسه کولو نه پسې خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
زه د راه والا د سی آر پی والا ډیر شکر یاد کوم چې هغوی مونږ د مشري وګړي وګڼلو، هر څومره چې مونږ یو هغوی کم از کم دومره خو وکړل چې خلکو ته دا پته ولګي چې دام د مشري خلک دي. مونږ له وړکی روکړل، هغوی مونږ له ویلچیر یې روکړې، دا ګوره مونږ سره دی ډیر تکلیف مونږ ته په دا خبره باندې به ارزون شي، ځکه چې مونږ داسې یو چې کونټایم دی مونږ د وسنه کې دا ویلچیر هم ډیر زبردست دي، کونټایم ډیر زبردست دي، عام ژوند کې مونږ ته پکې تکلیف ډیر داسې ارزان شو چې به دې به مونږ ګرځو مخکې مونږ ګرځېدلی نه شولو بازار لا، یا مثال خبر هم داسې چرته چا به وغوښتو مونږ په دې باندې ډیر خوشحاله شو، تکلیف مونږ ته په دې باندې ډیر زیات پې کم شو.
سفید ګل پریدی وایي چې د ویلچیر میلاوېدو سره ورته په تګ راتګ کې اسانی پیدا شوه.
منګ مخکې به ډنګورو باندې ګرځېدو، اوس مونږ له بس دا سہولت ملو شو چې سایکلر ته ملو شو، او مونږ له تکلیف و دغه چې لکه اوس بازار شو، اسپاتال شو، جمعات شو، دې شیله به مونږ له ډیر تکلیف و چې مونږ به تلو په دې لرګو باندې. اوس ان شاء الله چې دا زمونږ ته دوه انکه سندات کوي کنه، نو مهرباني ده وشي چې زمونږ له دا شیز ملو شو چې نننی نور اندادم راشه وشي.
یاد دی وی چې په باډه کې په تیرو شپږو کالو کې د پوځي عملیاتو په وخت د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي، او په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه کسان مازوره شوي دي چې اوس یې پولیټیکل چارواکي فهرستونه راجمع کوي او دوی سره مرستې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دې جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسون وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
مشال لړیو تاسې غوږې درنو اردوونکو، تاسې د مشال لړیو د غرمې دولس بجو خپرونې ته غوږ وی، او د خپرونې په پیل کې ستاسو پام بخري رپورټ په لور راګرځوم. د سوات کابل تحصیل لسم جمعات فارغ شوي ځینې زده کوونکي وایي د تعلیمي ودانیو او استادانو نشوالي له کبله زرګونه زده کوونکي په کالجونو کې له داخلو پاتې شوي دي. د زده کوونکو او مشرانو د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له لسم فارغ شوو ټولو زده کوونکو ته داخلي ورکړي، ځکه چې هغوی نه غواړي چې د دې زده کوونکو راتلونکي خراب شي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې ورو.
سوات پریس کلب منګوره کې د تحصیلي کابل بیلابیلو سیاسي پارټو غړو او یو شمېر زده کوونکو خبریالانو ته وویل چې صرف د تحصیلي کابل 1100 پاس د کوونکي زلمي د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې د تعلیم څخه پاتې کیږي. صوبایي حکومت ته شي دعوی کوي ولې زلمو ته وړاندې تعلیم ورکولو کې پاتې راغلي دي. په دغه کې د کابل سره تعلق لرونکی یو زلمی طارق حسین وایي،
په ساینس کې ما 874 مارکس اغست په جاندیب کالج کې، ډیگری کالج کې، کابل ډیگری کالج کې ما پامونه جمع کړو، خو بدقسمتۍ نه زمانو پاغه میرټ لیست کې رانغه. هغه مین وجه دا وه چې کالج کې سیټونه کم او سټاف کم او طلبه چې هغه ډیر زیات وو. تقریبا زموږ په کابل کې 1750 طلبه دي چې هغه تعلیم نه محروم کړای شوي دي، او په ټول سوات کې لگ بگ 8000 طلبه دي چې هغه تعلیم نه محروم کړای شوي دي. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د طلبه زر تزر داخلي ورکړای شي.
خبري غونډه کې شامل د کانجوس می ضلعی کونسلر فیاض خان وای چې قابل او تکړه زلمو ته په کالجونو کې داخلي نه ورکولای کیږي، چې دغه د حکومت لخوا ډیر زیاتې ده.
د خم مارک سره لکه د 831 835 840 مارک سره یو سړی ته اډمیشن ورنکې، نو دغه په کومه لاري دا د دې حکمرانانو زموږ سوال ده چې یاره نن د دې جواب طلب دی، او د بده مرغه زمنګه د قومي اسمبلی ممبران په خپل باندې د دغه شي شکار دي داغه خپل غا تعلیمي اسناد کلیرنس نه لرشه نو هغه به د بل لپاره سي اقدامات وکي.
د تاسری کبل الیګرام ریاض خان اډوکیټ چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق لري وایي چې دا د دولت ذمہواري ده چې د قام بچو ته تعلیم ورکړي.
موږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې په دې کال جولین کې سیکنډ شپ په ایمرجنسي بنیاد باندې شروع کی کپ هغه کدی ته د ټیچرانو مسلې وي نو هغه پښتونخوا ملي پارټي ولنټیرلی دیتہ د هغه ټایم پورې خو کوالیفاید ټیچنګ سټاف چې دا ورته مفت پرووایډ کوي ورکې د دوه درو پرنسپلان سره زما خبرې هم شوې دي چې د وړو د مستقبل چې دا خراب نشي.
په دغه اړه مو چې کله د سواد سیمې څخه د صوبای حکومت غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې دغه زده کوونکو لپاره نوي تعلیمي ودانۍ پکار دي. دوی اوس اسې کوي چې د زده کوونکو دغه مسلې حل کړي. لسم پاس زلمی او د هغوی ملګری وای کچر دوی ته حکومت تعلیم جاری ساتلو انتظام اونکړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجه